درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخا او خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. له کرونا په امان کې اوسئ. د نن ورځې خبرونې پیلوو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله او په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا هرات امنیتی چارواکی وایي د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکو د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې طالب وسلوالو وژل دي. شاهین کلی اردو د جوجان په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکوي. او د پیسو نړیوال صندوق مشوي نړۍ به د کرونا وایرس له کبله په روان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساري به په 1929 او 1933 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ پر اوروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکو د هرات اسلام کلا لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وشل شوی. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پیخه پرون له غرمې وروسته شوې ده. ښاغلی فرهاد ویل خغلی فرهاد وی په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکونکو په داسې حال کې چې د هرات خوا ته روان و د لوی لارې په اوږدو کې طالبانو برمته کړل چې وروسته یې په شهادت ورسول. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د رپورټ له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې. دا لوګر امنیتی چارواکي وایي دیارلس طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر د امنیې قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای د لوګر ولایت مرکز اړوند سیمو پاتخاب شانه سرسنګ الیاس کلا منګوخیل او دوشنبه سیمو کې د عملیاتو پر مهال وطنه طالب وسلوال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې د اپاړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. شاین کلی اردو د جوجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړی. د شاین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو له شنډولو وروسته د خماب ولسوالۍ د مرکز په لور مخکې تګ وکړ. د خاغلی رضایی په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواوو ته زیان نه دی اوښتی. د خماب ولسوالۍ زیات شمېر سیمې له نږدې یو کال را په دې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړۍ به د کرونا وایرس له کبله پروان 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به د 1929 او 1933 کلونو ترمنځ د ستر نړیوال اقتصادي کړکیچ را وروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. د IMF مشري کریستالینیا گیورګیوا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل چې سکهال به د ټولې نړۍ اقتصادي وجه وده په چټکۍ سره په شا ولاړ شي او د IMF په یو سلاویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې په 2020 کال کې به وضعیت ښه شي.
There is no question that 2020 will be exceptional.
دوی هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بیساري ډول ستونزمن وي. کدا و بعد کال په دوهمه نمایي کې مخ په ځوړ شین ورسره به د کرونا وایرس مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او لدې سره به اقتصاد بیرته وغوړي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به نسبي د خېګڼې کال وي. د IMF مشر ویل د کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي نه څرګند ښکاري او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. خو نوموړي پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې په اوسنیو ستونزو لاسبر شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکي ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقتي ډول له زندانه خوشې کړي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د برتانیا د څانګې مشر ډارین نایر په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو ویلي امیری چې له 2013 کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په وین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه رخصت شوی. ښاغلی نایر زیاتوي ایراني چارواکي باید ارس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې په اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله حبس محکومه کړه. ایراني چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیوله چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. په ټوله نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیر شپه له 95,000 واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري چې 3,290 تنو ته رسیږي، خو تیره شپه په متحده ایالاتو کې هم له دې کبله د مړو شمیر 14,440 ته لوړ شو. متحده ایالات په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیرې شپې تر ناوخته پورې 46,200 کسانو ته ورسید. د امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیرې زیات دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه وه. هرات اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. دا پاکستان حکومت له کابل څخه غوښتي چې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پیل کې په افغانستان کې ونیول شو دی هیواد ته دی وسپاري. په دې اړه په ریپورټ سربیره په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروستي معلومات درسره شریکوو. په هرات کې په داسې حال کې چې کاروبارونه په ټپه درېدلي، د بېوزلو لپاره د خوړو د یو بانک د جوړېدو هڅې روانې دي. پر دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې نړۍ کې حکومتونه څه ډول هڅه کوي څو د کرونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو سره مبارزه وکړي. ویدیز ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. پاکستان له افغان حکومت وغوښتي چې د اسلامي دولت یادایش د خراسان د څنګ مشر اسلم فاروقي چې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې ونیول شو دی هیواد ته دی وسپاري. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو شنون کې په دې باور دی چې فاروقي د پاکستان لپاره خورا زیات اهمیت لري، نو ځکه یې د استرداد غوښتنه کړې. له دې مخکې د بشري حقونو د سر ټولنې غوښتنه کړې چې باید افغان حکومت فاروقي د داعش ډلې د تروریستي حملې د قربانیانو په حضور کې په عادلانه ډول محاکمه کړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې مشر اسلم فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبې په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمار صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته واستوي او زیات شمیر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلم فاروقي غوندې کوي ترستان دي ورته وسپارلی سي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غوړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګ په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکي خلک پکې وژل شوي دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یو ګوردواره و چې لږ تر لږه 15 ملکي وګړي پکې ووجل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاري حمله وکړي چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امیر روغتیا وزارت پرونو ویل چې په افغانستان کې د کرونا وایروس باندې داخته کسانو شمیر 404 تیاتانو ترستلې. دا د وزارت مسؤلینو یو ځل بیا د هیواد پر ټولو خلکو غږ وکړ چې لا دې وایروس نه د ځانونو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. خان محمد سین پرې له کابل تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د سلويختو نو مثبت او پیښو په سپټېدو سره په دې هیواد کې په دې وایروس داخته کسانو شمیر 404 تیاته لوړ شو. تازه پیخه په کابل، نیمروز، کندهار، پکتیا، بامیان، بلخ او لوګر ولایتونو کې ثبت شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا مسؤلین وای په ټینګار سره له خلکو غواړي چې دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر قدیر قدیر د پنځشنبه په ورځ د کرونا وایروس د شمیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
اوس موږ 404 اتیا مثبتې پیښې لرو. د مړو شمیر 15 پیښې دي او یو ډېر شهیدلې دي. دا په مجموع کې په 6 ولایتونو کې دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوه، خو اوس یې نږدې ټول هیواد ته سرایت کړی دی. د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد په 6 ولایتونو کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې افغان حکومت د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اسلام قلعه په بندر او هرات ښار کې روغتیایي تدابیر نیولي، خو د عامې روغتیا د وزارت په خبره ډېری راستنو شو د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیولې او همدغه سرغړاونې لامل شوې چې دغه وایروس د کابل په ګډون ډېری ولایتونو ته هم ورسیږي. بلخوا په داسې حال کې چې په کابل کې د ګرز بندیز دوهمه اونۍ روانه ده، د کابل پولیس وایي اړ شول چې د دغه بندیز د مراتولو په خاطر جدي شي. د کابل امنیه قمانداني وایي چې د کابل ښار د خلکو پر وړاندې ځکه جدیت پیل کړ چې ګرز بندیز نه مراتوه. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل.
کابل کې د ګرزبندیز د خپل کېدو لپاره د کابل پر پولیسو سربیره د کورنیو چارو د وزارت او قرارګاو شاوخوا 1600 ځواکونه بوختي چې د حکومت د پریکړې سره سم ټول موارد په جدي توګه پلي کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل په ګډون په هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د کووید-19 د ناروغانو د بستر کولو لپاره ځانګړي روغتونونه پرانستل شوي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د رو روغتیا نړیوال سازمان څوي.
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ، او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس په راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، فرشتې جلالزی ورته کتنه کړي.
د برېټانیا چاپ ورځپاڼې ډیلی میل د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې د افغانستان حکومت له دې سره چې طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر پر شرایطو اعتراض وکړ، د پنجشنبه په ورځ وویل چې د طالبانو سل نور بندیان هم خوشی کوي. د افغانستان حکومت د چهارشنبه په ورځ سلطنه له زندانه خوشی کړ، خو د طالبانو ویاند وویل چې دا شمیر کافي نه ګڼي او له هغې موافقې سره هم سمون نه لري چې دوی له امریکا سره لاسلیک کړی ده. د امریکا او طالبانو لخوا د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د افغانستان حکومت په دې موافقه کې شامل نه و. د موافقې سره سم ټاکل شوی و چې د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شي، خو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره باید حکومت د هغوی 15,000 بندیان خوشی کړي، او په بدل کې به دوی هم د حکومت 1,000 بندیان خوشی کوي. د طالبانو یو درې کسیس پلاوی په روسیو کې د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د څارنې او د خپلو بندیانو د تایید لپاره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې په منځګړیتوب کابل ته تللی و، خو تر څو ورځو خبرو وروسته بیرته ستون سو او وی ویل چې اضافي بندیزونه او شرایط لګیدلي او دوی نه مني. ډیلی میل لیکلي چې محمد اشرف غنی د بندیانو د خوشی کولو فرمان په داسې وخت کې ورکړی چې په کور د کورونا ویروس د خپرېدو او له بهره د امریکا د مکرر شکایت تر فشار لاندې دی چې د سولې د پروسې له سستۍ یې کوي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې چارواکي د دې وبا د خپرېدو له امله په زندانونو کې د ګډوډیو له پیښېدو اندېښنه لري. ډیلی میل لیکلي اوس چې طالبان د بندیانو د آزادۍ له پروسې ووتل، دا نه ده معلومه چې بین الافغاني خبرې به څه وخت پیلېږي. ګلوبل ان میل ورځپاڼې چې له کاناډا خپرېږي، د بګرام پر هوایي اډه وروستۍ راکټي حملې ته کتنه کړې او تبصره یې پرې خپره کړې ده. دا حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ورځپاڼې ته ویلي چې په حمله کې چاته تاوان نه دی رسېدلی. د ګلوبل ان میل ورځپاڼې هم د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته په اشاره کې لیکلي چې د طالبانو د امنیتي ضمانت په بدل کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په تدریجي ډول له افغانستانه د وتلو ژمنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي د وسلوالو طالبانو ویاند په یوه ټویټ کې لیکلي وو چې په بګرام کې پر هوایي اډه په حمله کې لاس نه لري، خو داعش اعلامیه خپره کړې چې په بګرام کې د هیلیکوپټرو د ناستې پر ځای ډس کړی و. د داعش د خراسان برخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د داعش د خراسان برخې د افغانستان په شمالي سیمو کې منګولې شخې کړې او د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت یې اخیستی دی. ګلوبل ان میل ورځپاڼې د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا ډله به شایي په افغانستان کې د 2000 په شاوخوا کې وسوال لري، خو یو شمیر افغان چارواکو له ورځپاڼې سره په خبرو کې شک څرګند کړی چې دا شمیره به هم دومره وي. هغوی ویلي چې شایي د داعش د وسلوالو شمیر تر دې ډیر وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 نه د ماښام تر 8 پورې په منځنۍ صفه 2:00 اوریدلی شي. په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کی. هرات په افغانستان کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د ایران سره پر پوله پروت دی، او دا چې ایران د کرونا پر تاوده ډګر بدل شوی، هرات هم د کرونا پیښې را انتقال شوی دی، او دغه ولایت د افغانستان د نورو ولایتونو په مقایسه د کرونا ډېرې پیښې لري. دلته کاروبارونه په ټپه درېدلي. د دې ترڅنګ چې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز دی، داسې هڅې روانې دي څو هغه بې وزله خلکو ته چې کاروبارونه یې خراب شوي د خوړو د یو بانک له لارې مرستې ورسول شي. په دې اړه به د ملالۍ بشیر څخه تفصیل واورو.
د هرات والی وحید قتالی وای د کورونا ویروس تخپریدو د مخنیوي په هدف د خلکو پر کور د پاتې کېدو پر مهال د خوراکي بانک په جوړولو سره لکونو خلکو ته د خوراکي توکو رسیدو زمينه برابروي. د هرات والی همداراس په کورونا ویروس تخته شکمنو ته د پاملرنې او درملنې لپاره د 10,000 بستر احتمالي ځایو د جوړېدو خبر ورکړی دی. ځای چارواکو ویلي له کورو د خلکو پر راوتلو به بندیزونه زیات سي. د هرات والي سید وحید قتالی وایي چې په دې خاطر چې له کورو د خلکو پر وتلو د شاوخوا درو میاشتو لپاره بندیز ولګیږي، باید هغه کسان وپیژندل سي او مرسته ورسره وسي چې مرستې ته یې اړتیا ده. دی وایي
ما فعلا در حال دیپوی مواد
منګوس محل د خوراکي موادو په دیپو کې یو چې وینو تر څلورو لکو زیاتو کسانو لپاره مواد شته چې بکی اویا زره کورنۍ شامل دي. معلومه و چې د ټولنې اړتیاوي زیاتیږي او کنه
اوس محل په هرات کې په کورونا ویروس اخته او مشکوکو کسانو لپاره شپږ سوه بسترې روغتون جوړ سوی دی، خو احتمال شته چې د دې ویروس له خپرېدو سره دې روغتون ته نور بسترونه ور اضافه سي. د هرات والي سید وحید قتالی وایي
موږ یو سل او پنځه نوي میلیونه افغانۍ لرو چې اوس مهال مو د ولایت په کچه شپږ سوه بسترې روغتون فعال کړی دی. مرکز له موږ څخه غواړي چې د لس زره بسترې روغتون جوړولو ته چمتو اوسو. له هر ډول امکاناتو په استفادې به دا بسترونه آماده کړو.
هرات د افغانستان پر کچه تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. افغان حکومت د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې لپاره دغه ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې دي. د کورونا ویروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې غړی رفیق شهیر د دغو پیسو پر سم مصرف ټینګار کوي.
درمل هم پیرل شوی او یو سل پنځه نوي میلیونه افغانۍ چې ویلی و سمه ده، او لازم تجهیزات هم پیرل شوی دي. بیا هم د سا اخیستلو د ماشین بحث راځي چې تر اوسه ورته اړتیا نه ده لیدل شوی، او ماته دا خبره مهمه ده چې نوي ځایونه چمتو کو او دا پیسې په شفافه توګه مصرف شي.
د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د خلکو د بې پرواهۍ له کبله د هرات 80% اوسیدونکي په کورونا ویروس اخته کېدای سي.
ټولنیز پوهه، ټولنیز واټن ضد عفونی کول دا هغه څه دي چې ورته سخته اړتیا ده. هر ځل چې موږ واټن نه مراتو په دې معنا ده چې موږ به هغه ورځ ووینو چې 80% خلک به ناروغان شي.
دا اندیشنې په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې په هرات کې په کورونا ویروس د مشکوکو اخته کسانو د نمونې اخیستلو پروسه د امکاناتو د نشتون له کبله ودرېده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ د ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اورېدلی شي. اوس هم د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د نړۍ ستونزه د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې کرونا وایرس د سرایت له کبله نړۍ قی له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخ شي چې ساری به یې په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوی. په اړه احمد تکل تفصیل لري.
د پیسو د نړیوال صندوق IMF مشر کریستالینا گیورگیوا پرون د اپریل په 9 په واشنگټن کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې نړی به د کورونا وایرس له کبله په سګنی 2020 کال کې له داسې ستر اقتصادي بحران سره مخامخ شي چې ساری به یې د 1990 او 1993 کلونو ترمنځ له ستر اقتصادي کړکیچ څخه پر وروسته کلونو کې نوی لیدل شوی. میرمن گیورگیوا دا وینا داسې مهال کوي چې له نړیوال بانک سره د IMF ګډه پسرلنۍ غونډه راتلونکې اونۍ په پام کې ده. دا غونډه د کورونا وایروس د محدودیتونو له کبله د ویډیو کانفرنس په وسیله پلان شوې ده. د IMF مشر وویل چې په روان کال کې به د ټولې نړۍ اقتصادي وده په چټکۍ سره په شا ولاړه شي، او د دې نړیوالې مالي مؤسسې له ټولو 180 غړو هیوادونو څخه په 170 کې به یې د سړی سر کلنای عاید په کمیدو شي. میرمن گیورگیوا هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 2021 کال کې به وضعیت ښه شي. نوموړی وایي هیڅ شک نشته چې 2020 کال به په بېساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په 2 نیمایي کې مخ په ځوړ شي، نو ورسره به د کورونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي چې له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. نو هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې 2021 به د نسبي ښېګڼې کال وي. د IMF مشر وویل د کورونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ته تخکاری، او خبرداری ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي. که څه هم یو شمیر هیوادونو د کرونا وایروس د اقتصادي اغیزو د کمولو لپاره د شاوخوا 8 تریلیون ډالرو په ارزښت پلانونه تر لاس لاندې نیولی دي، خو د IMF مشر پر حکومتونو غږ وکړ چې داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د اوسنیو ستونزو له کبله پر بزنسونو د راتلونکو ناوړه اغیزو مخنیوی وکړي. تمه ده چې د پیسو نړیوال صندوق د اپریل په 14 نیټه د خپلو غړو هیوادونو لپاره په 2020 او 2021 کلونو کې د نړیوال اقتصاد په اړه خپل خواشینونکی اټکل خپور کړي. د راپور چې جزئیات یې په جنوري میاشت کې د کرونا د وبا له خپرېدو مخکې راټول شوي وو، د دې کال لپاره په سلو کې د 3.3 او د راتلونکي 2021 کال لپاره په سلو کې د 3.4 ودې اټکل کړی وو.
او سم په مکړی ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوالو لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوې. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 13 طالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولي عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي دي. شاین کلی اردو د جوجان ولایت په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبر ورکړي. د دې کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو